ونی دا اوریدونکو هر کلی کوم دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د کندوز شار لوګر او کندهار لساسه جګړو خبرو خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندوز سیمیز چارواکي وایي چې په دغه د کندوز شهر کې د وسلوال طالبانو د ځپل په هدف کور په کور تلاشي روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په پولې عالم خوروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په سوری کې د منځلارو ملشو د روزنې پر پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د خبرونو تفصیل د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانش وایي چې له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوال طالبانو پاکې سوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلی دانش پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي. دی وایي زموږ امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ملکي تلفات کم سي او ملکي کورونه ویجاړ نه سي. خو کورونو ته چې د امنیتي ځواکونو نیولې مرستې رسېدلې خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه لا هم تړلي دي خو صاحبي روغتونونه شایي نن فعال سي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هو خلکو استاینه وکړه چې لامنیتی ځواکونو سره د مرستې لپاره سلا اخیسته ده. شاغلی ربانی پرون جمعه بغلانیانو ته وویل
شما واقعا یک الگوی وحدت، یک الگوی دفاع
دی و تاسو فرشتیا د خپل وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاری است. هغه شوراګانی چې د کندوز تر صفه وروسته جوړ سوي له دی خاوري د دفاع لپاره دی او تاسو د ټول افغانستان لپاره مثال یست. ولکې چې په بغلان کې لږه 2000 کسانو وسلې اخیستي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په پولې عالم خوروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږه 15 وسلوال وژل سوي دي. د لوګر امنیه قمندان جنرال داود احمدي پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل په برکی برک ولسوالۍ کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي. په عین حال کې د کندهار پولیس وایي لږه 100 وسلوال په شوراوک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. په شوراوک کې د عملیات پرون او وړم ورځ سوي دي. په بل خبر کې اوري چې په لوګر کې پرون جمعه د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې درې ملکی وګړي وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. د لوګر والی حلیم فدایي اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل چې پر افغان ځواکونو د جمعې په ماښام برکه برک ته نږدې د پوځي عملیاتو پر مهال حمله وسوه. فدایي زیاته کړه چې یو شمیر ملکی کسان چې د خیرات په پخول لګیا وو وشتل سول. د لوګر د والی په وینا زخمیان ته درملنې لپاره کابل ته لېږدول سوي دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې کارټر پرون جمعه د داعش پر ضد پر مبارزې د تمرکز د زیاتولو لپاره په سوریه کې د اپوزیسیون د یو شمیر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته ځانګړی رسکو لستور ستونزو سره مخامخ وو. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وای د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د دې هیواد حلب شهر ته نږدې یو شمیر کلی نیولې دي. په سوریه کې د بشر حقوقو د سارنې ډله چې مقر یې په لندن کې دی وای چې داعش یو شمیر کلی له هغو ډلو نیولې چې د بشر لاسد رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي د روسیې 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پر نوول چې په څلورو ساعتونو کې لږ 18 بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 18 مرکزونه یې وشتلې دي. د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوز بمباری چې د سپتمبر په 10مه پیل شوې پر مسکو مالی فشار نه دی راوستي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکو پرون جمعه خبرې اعلان کړل چې د روسیې هوایي کمپنۍ وازی د دې هیواد له دفاعي بودیجې تمویلیږي او اضافي لګښت نه دی ور باندې راغلی. پیسکو په دې اړه ځانګړي ارقام نه دی ورکړي. روسیه په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د ارزانه کېدو او د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې له امله د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله تر زیات اقتصادي فشار لاندې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې ږغ کړی دی چې آرام سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي تېره ورځ خبرې اعلان کړل پر اسرائیلیانو بریدونه یو تورستي عمل دی. لسه باندې اونۍ رئیسې د شخړې روانې دي. د غزې لور ته اسرائیلي پوځیانو تېره ورځ د اخوډا پر مهال شفاف فلسطینیان ووژل. اخوډا په هغه وخت رامنځته سو چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې ده پر سرحدي اسرائیلیانو پوځي کاڼي ورول او ټایرونه چې اورې وربل کړی وو د پوځیانو لور ته اور خوشې کړل. په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تېره ورځ یو 14 کلن اسرائیلي په چاقو ټپي کړ. په یوې بلې پیښه کې د لویدیځ غاړې پر پله د پولیسو په وینا یو فلسطینی وروسته تر دې وجل سو چې هغه پر چاقو د پولیسو پر افسر برید کاوه او غوښتل چې وسله ترې واخلي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز سرپرست والی وای
دوکانو هنوز بسیار کم باز شده، اکثریت دوکانو هنوز هم مسدود است.
د کندوز د شهر امنیتی وضعیت مو وړاندې په خبرونه کې خبره وو. بیا به واوري چې د لوګر امنیه قمندان د برکی برک ولسوالی پاړه وای
اوس ما هم تصفیوي عملیات همدغه لحظه هم دوام لري.
په لوګر او کندوز کې له طالبانو سره جګړې دي. په پکتیکا کې طالبانو ته مدرسه جوړی شي خو عادي طالبانو ته نه وسله والو ته.
دغه طالبان ملته روزل کیږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت ترڅنګ به ولاړ وي.
د پاکستان سرلاسه مولوی ترسي د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړي. یو پاکستانی کتون کوي
افغانستان کې دنه حالات خرابېږي دغه ازدار معنی اثر کوي.
په دې خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نل ولو او د کابل د شوبن حال مو اخیسته. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشی په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسلوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. جزئیات فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. دا نشي څرګنده کړ چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاکې شوي له تیرو دوو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږته لږه دیارلس وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشی وایي دوکانونه ډیر کم پرانستل شوي دي. حوزوي روغتون په بشپړ ډول د وسلوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې په شهر کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړ شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونی خلکو ته د پاک اوبو او برښنا رسولو کار پیل سي. حمدالله دانشی وویل
یک مقدار کومکایی که در دسترسی قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیم راستی چې په امنیه قماندانی کې وي هغه کورونو تر سوال سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستې راورسي جواب ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوي. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلی سوي. په بغلان کې د جګړې لامل ډیر کار نه دی سوي خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بيځای سوي خلکو سره د زیاتوم رستوجمنه کړی ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړ چې د جګړې په سیمه کې خلک لمرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. هغه نړیوال او کورنوي خیریه ادارو وینجوګان چې په کندوز کې ملکی خلکو ته مرستې رسولې، هلته د ملکی روغتون تر بمباری وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لشترجه دوه وشتنه ملکی خلکو وژل سول چې د بي سرحده ډاکټرانو د نړیوالو مرستندوی ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د خیریه اداره چې د کندوز د حمله په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایت خپل کارکونکي استلی دي او په ټول افغانستان کې وسخ خپل کارکونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت په اړه غور کوي.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی په وینا مو پراپور کې واوریدل چې شاید د کندوز حوزوي روغتون نن بیا فعال شي او د شهر دننه یو نیم دوکان پرانستل شوی، خو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. دانشی وویل شاینن له کابل کندوز ته مرستې ورسی شي او له جګړو ځپلو سره کومک وکړي. د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د کندوز د شهر د جګړې په اړه اوریدل شي. اساجی رادو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ملي اردو باید تحمل شوې جګړې ته په جګړې ځواب ورکړي. د دې وزارت خبر پاڼې په حواله اوس مهال په دوله سو ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو ویل کیږي چې په تیرو څو ورځو کې په لوګر او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د لوګر امنیت قومندان جنرال داوود احمدی وایي چې د دې ولایت په مرکز برک برک او خروار ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې لشتلجه 15 وسلوال وژل سوي چې بهرني وګړي پکې شامل دي. د لوګر امنیت قومندان پرون ازادي راډیو ته وویل په برک برک ولسوالی کې د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات جاری ساتلي دي.
د دشمن تلفات په حدود د 15 دي چې په دې کې خارجان شامل دي. اوس ما هم تصفیوي عملیات همدغه لحظه هم دوام لري.
د لوګر امنیت قومندان ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې په برک برک خروار او د پلالم په شاوخوا کې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل سوي او یو زخمي دی. جنرال احمدي اونه ویل چې د عملیات به څومره وخت دوام وکړي. لبل پلاوه د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې لشترجه سل وسلوال طالبان د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د کندهار د پولیسو وایاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک ولسوالۍ پر څو پوسټو ډلې زی حمله هغو وسلوالو پلان کړی و چې د پاکستان له خاورې وروښتي وو.
عبدالله صدرات ریډیو سره سم د خپل توریستي او تخریبي عمل اجرا کړه چې د تر تعقیب لاندې وو. د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلواله تمرکز لا وشته چې په اخیری ځل اجرااتو سره یو نیم سل په تعداد وسلواله مخالفینو ته مرغوب لا وشتل. البته چې سلی هو جل شو او 15 شدید ټکان دي.
د کندهار شورابک ولسوالي د ډیورند کرشتان نږدې پرته ده. د دې ولایت د پولیسو وایاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان په موټر سایکلو پر پلاورا وشتو.
کله چې دوی د هواد حدود ته داخلي د کندهار امنیت قومندان محترم دی باسوال برازی خان له خوا څر لاندې وو. د شوراوک ولسوالۍ د مربوطاتو ته داخلي دوه سره سم ور باندې یو لړ هوایي بریدونه تر سره سوي دي. البته د احساس خاطې ماموریت هوایي تخنیکی مرسته شامل و.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې لپرون راهیسي په چین مقور ګیرو څمکني ډنډ پټان گیزاب شاولی کوټ مساکلا سنگین او د افغانستان د جنوبي ولایتونو په ډیرو نورو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژل سوي او 23 زخمیان دي. د دې وزارت خبر پاڼه د ملي اردو د 15 افسران د وژل کېدو خبر هم ورکوي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو ډلو زیاتې وسلې تخریب شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونه د کندوز د شهر د جګړې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
زیات شمیر لوی د زور اسپانو بیا هم د کندوز په اړه رپورټونه او مطالب خبرې کړې دي. لوی د زور اسپانو لیکلي د طالبانو لخوا د کندوز نیول کېدو او پر دغه خار د امریکا هوایي بریچې د بي سرحده ډاکټرانو یو روختنی په نخه کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام موضوع ګرمه کړې ده. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د امریکا او ناتو مشرانو په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ساتلو په اړه یو ډول چمتووالی څرګند کړی دی. د ورسپانې په باور له 2012 کال وروسته چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پریکړه وشوه، د افغانستان سیاسي حالت او امنیتي وضعیت بدل شوی دی. په ځانګړي ډول واک ته د ولسمشر اشرف غنی تر رسیدو وروسته چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مقایسه امریکا ته نږدې ګڼل کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي د کندوز له جګړې وروسته امریکایي او د ناټو چارواکو په افغانستان کې د خپل ماموریت د غزولو لپاره دروازه پرانستې پرېښې ده. دا مطلب لیکونکی په دې برخه کې د جرمني د دفاع د وزیر څرګندونې راخیستي چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې وکړي. هغه ویلي موږ باید د کوم مهالوېش پابند نه اوسو، بلکې د افغانستان حالاتو ته په پام سره باید پریکړه وکړو. اکانومست مجرې په خپل وروستۍ غونډه کې لیکلي د کندوز جګړې وښودله چې ولې باید امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. مجله په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ موضوع یاده کړې ده. اکانومست لیکي دا داسې پیښنوه چې یو بم او یو توغندی په بل هدف ولګیږي. دا مطلب د لیکوال په خبره پر دې روغتون هر 15 دقیقې بمباري کېده او دا بریدونه یو ساعت روانو. مجله وړاندې لیکي د کندوز د روغتون د پیښې دلیل شاید دا وي چې د نړۍ د یو پرمختللي هیواد وسله د درېمې نړۍ د یو هیواد د پریکړې له مخې استعمال شوه. مجله وړاندې لیکي د کندوز غمجنې پیښې دا وښوده چې نه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسېدلې ده او نه هم په افغانستان کې د امریکا رول پای ته رسېدلی دی. اکانومست وایي حتی امریکایي جنرالان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو پروګرام بې معنا دی. دا مطلب لیکوال وایي وروستیو تحولاتو ته په پام سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت دوام به ولسمشر اوباما ته ښایي یو نیمګړې پریکړه وي، خو په دې برخه کې باید نور شک او تردید ونشي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د کندوز د شهر د جګړې په اړه واوریدل. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي د کندوز په شهر کې تصفیوي عملیات روان دي، ځکه اوس هم سیمه په بشپړه توګه له مخالفو وسلوالو نه ده پاکه شوې. عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د استرار او له طبي پیښو سره د آمادګۍ د عالي کمیټې له مسؤلانو سره په ناسته کې په کابل کې وکړه. د وویل د کندوز له بې ځایه شویو سره مرستې د دوی په لومړیتوبونو کې دي او باید لومړی بررسي وشي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د کندوز امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی، ځکه چې د کندوز د ښار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي اوس هم د ناامنۍ او ستونزو سره مخ دي. اجرایی رئیس دا خبرې د جمعې په ورځ د استرار او طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د عالي کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې وکړې.
میخوایم چې به هموطن عزیز مطمینان بدیم چې
د وبل غوړم هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې د کندوز امنیت او د بیزای شو برته ځای پر ځای کېدل په لومړی توبونو کې دي. په سیمه کې عملیات هم روان دي، ځکه چې سیمه په بشپړه توګه په امن کې نه ده.
مناطق شهر در امن نیست.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې له کابو دوه اونۍ راهیسې نښتې روانې دي، په کې ګڼ شمېر ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز جنگ د دې سبب هم شو چې د کندوز په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودلو ته اړې او د تخار، بغلان، بدخشان، بلخ او کابل لویو ښارونو ته لاړې شي. په کندوز کې داسې کورنۍ هم شته چې نه دي توانېدلي کور، کلی او ښار پرېږدي. دوی اوس هم په داسې شرایطو کې اوسیږي چې اوبه او خواړه په سختۍ سره ترلاسه کوي. اجرایی رئیس دا هم وویل پکار ده چې ډېر ژر د بې ځایه شو وضعیت بررسي شي، څو مرستې ور ورسیږي.
اقدامات تا به حال صورت گرفته در قسمت تعداد فامیل هایی که باید از طریق
دوبل تر وسه یو لړ اقدامات شوی د هوا لار مرستې ور رسیدلې، خو ایجابوي چې وکره بررسی وشي او ټول امکانات چې د دولت او مرستندوی لخوا برابرېږي په دې اړه عمل وکړو.
در این راستا به کار پرتیم.
د چارواکو د معلوماتو له مخې پخوا تر دې هم حکومت او هم ځینو مرستندویو مؤسسو د کندوز له زیانمنو شوو سره مرستې کړي، خو د کندوز روان وضعیت ښایي چې نورې مرستې هم ورسره وشي. په ولسي جرګې کې د کندوز استازي هم تاکید کوي چې د کندوز له زیانمنو شوو سره دی لا مرستې وشي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماشام له د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:30 افغانستان کې خپرې شي او په همدې څپو د سهار له د ماشام تر اوو بجو پورې آزادي رادیو اوریدلی شي. د آزادي رادیو پر روانه خپرونه کې وړاندې آزادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ام اسونه لولو. خو اوس به ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت یوې دیني مدرسې د جوړولو چارې د جمعې په ورځ پیل شوې او ویل کېږي چې په یوه کال کې به دا مدرسه جوړه شي. ځایي چارواکي د دې کار هدف له بهرني فکر څخه د طالب علمانو راګرځول بولي. نجیب الله الوخیل له سیمې له نور تفصیل سره.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمېر هغو طالب علمانو ته چې پخوا یې د پاکستان په دیني مدرسو کې زده کړې کولې په داخل کې به ورته د دیني زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي چې د افغانستان په داخل او د معارف په چوکاټ کې دیني زده کړې به نه یوازې په دې ځوانانو کې هیوادنۍ روحیه پیاوړې کړي، بلکې افغان ځوانان به د پردیو د هدفونو قرباني هم نه ګرځي. د پکتیکا چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دیني مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې. د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتګارانو او نظام ته به خدمت کوي.
نو دوی به دلته خپل زده کړې مخې ته وړي، په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کېږي او د خپلې خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي. به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې په ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د پوهنې رئیس کوچي ځاځي وویل چې د دې ودانۍ مالي لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري.
یوه دینی مدرسه د نشهید توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 3 میلیونه افغانۍ پر ضد جوړیږي او تاسو د بنسټ ډبره کې خوده چې د یو کال په موده کې به د دې چارې بشپړې شي.
بلخوا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دولت ته ژمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي. د سروبي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین لپاره به انشاءالله دا یو قوت یو صف وي او د تاسو نه ډېره مننه کوو چې د دې مسلمانانو او د اسلام د بنیاد او د دین د اساس دی.
افغان حکومت ډېر کړنې وکړه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر اتمه بجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس سنل ولو. په خوست کې پولیسو د بیلابیلو جنایي قضیو په تور 8 کسان نیولې دي. د دې ولایت امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له تورنو کسانو سره دوی یو شمېر موټر هم نیولې دي چې په هغوی کې مخدر مواد او درې موټر سایکلونه چې دوی تښتولي وو هغه هم د پولیسو لاس ته لوېدلې دي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې ورځو کې په بیلابیلو جنایي قضیو کې 8 مظنونین نیولې دي. دوی زیاتوي چې په دې موده کې درې اراده تختول شوی موټر سایکل او دوه کرولا ډوله موټر چې نشي توکي لیکدول د 400 او لیکدونکو سره یوځای د پولیسو لاستل وی دي. نن د جمعې په ورځ لغرمی مخکې د خوست د امنیت قماندانۍ امنیتي ورستیال سمونوال محمد یعقوب بریمند یادو قضیه په باب آزادۍ رادیو ته وویل
دوه اراده موټر دي، درې اراده موټر سایکل دي، تقریبا 15 کیلو چرس دي او تقریبا 15 لیتر الکولی مشروباتی دا غزمګه دي مخدره توکو د مدیریت لخوا د اطلاع په اساس زمګه دي ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د خوست خر بیلابیلو سایو کې نیول شوې دي.
محمد یعقوب بریمن په خپلو خبرو کې د مزنونینو د قضیو او د نیول کېدو د سیمو په اړه هم معلومات ورکړل.
دوه راډیو موټر سایکل دغه د صبرې ولسوالۍ د پولیسو لخوا نیول شوې دي او یو راډیو موټر سایکل تاسو جوړول ګوره دغه د متون په ساحه کې چې دی او د پانتون د مسل څخه سرقت شوی غلا شو به فعل ادم د خپل د مزنون سره یو ځای نیول شوی ده او د دواره د کورونا وچ ګوره دغه کورونا وي دغه د 400 سره یو ځای درې نفر مزمنین هم نیول شوی دی.
د عبیدرا پرون د لوګر ولایت اوسیدونکو هغه څوبو چې د خار لمنځ ورڅخه یو کس نوی ماډل موټر سایکل وتښته او د پولیسو په مرسته خپل موټر سایکل بیرته ترلاسه کړ. د پولیسو مننه وکړه چې بیلزان د لاس په کار شول او د موټر سایکل له سرقت کوونکو څخه د ماتون خور په سیمه کې ونیو او د ته وسپاره.
پولیس هم چې ما سره کومک وکړ چې ما نه مشکل به وړلو وای ول شي کوم تر تلل مل د ماتون خور په لاره چې بس کنه کومک مخبره وکړه چې د ماتون خور ته مخبره وکړه چې دلته یو غلط مشکل پندلس ماډل دا دا ته تدګیر کای بیا غلط چې ورغلم بس یو الته راته کومک را سره کړه ډیر مننه غواړم تشکر چې ما ته ډیر همکاري را سره
د یادونه ورده په دې ورستۍ کې په خوست کې پولیسو خپل حادثه پراخي کړي تر څو په یاد ولایت په ځانګړي ډول خوست ښار کې د امنیتي پیښو او جنایي قضیو مخونی سي. د خوست امنیتي چارواکي د دې کار لامل د خلکو د همکارۍ د لیرې دوله قبله بولي.
د کابل ژوبڼ هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي خو بې امنۍ لویرې ګڼ کسان د څاروي او مرغانو له لیدو هم محروم شوي دي یو ډول او یا ترهې دلی دي. په دې ښار کې زموږ خبریاله نجیبه سمن د ژوبڼ ته ورغلې راپور یې راکړي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې 10 لک کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه 10 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د دیلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمنګ لیدونکي تیر کال تقریبا 10 لک او زمنګ عواید هم تیر کال تقریبا 10 میلیونه افغانۍ عاید و چې تقریبا موږ اوس په فعلی حالت کې خودکفایو. تقریبا یو څه نامنو یو خلک مایوسه سوي دي.
د کابل ژوبڼ په 1946 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر دونوي ډول کبانو مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومانو سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د ویښونځي شوونکی شکیله امینی او بل شاري میرویس چې له خپل کورنۍ سره ژوبڼ تراغلی و او د چنای ایجی او تاوس د قفسونو ترشا نندارې ته ولاړ و ازادي راډیو ته ویل
مرد فهمیای مشت کارم یارم
موس چې هر وری رازو ماشومان لزان سره راولو ټوله کورنۍ رازو تر ماشمه د لیک شینو موږ دلته ډیر خوشاله یو.
مش بسیار خوش استمو
زه خپل فامیل سره راغلی ما. د موسم چې ډیر ښه هوا دی او یو ویر چې دا فامیل نه دی امنیت له حاضر ویری.
د مسؤلینو په وینا د کابل په ژوبڼ کې اوس مهال سل ډوله بیلابیل ماهیان مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل ژوبڼ د ژویو د ساتلو او روزنې سیمایي سازا او نړیوال وازه سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل ژوبڼ کارکونکو روزي او مرسته ورسره کوي. که څه هم مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنوایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډیره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځانته راجلب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دغه سمسونه به په وی ستاینی او بیا په وی ترټنی فایل کړو. محمد ولی هیوادمن له هلمند لیکلی لا ساجی راډو مننه کوي چې حقيقي خبرونه خبروي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په ستغه الفاظو لیکلی دي چې تاسو د کندوز د جګړې پاړه ناسم خبرونه خبروي او د همدې لامل ځینې کسان بیرته د کندوز ښار ته ورځي چې امنیت ټینګ شوی دی او هلته امنیت نشته. البته ازادي راډیو د خلکو په وینا باندې د چارواکو په وینا باندې خبرونه خبروي او کوم معلومات چې مشتر لاسه کړی دي هغه تاسو ته وړاندې کوو. نور ځای له فراس خلی کې د افغانستان دولت او وسلوال مخالفان باید نور پر مظلوم ملت ورهمي شي او سوله وکړي. بشیر له کندوز لیکلی دی د کندوز د سقوط علت محلي پولیس دي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که چېرته افغان دولت د ځواکونو په لیکو کې د 12م، 14م او 14م صنفونو فارغان جذب کړي ډیره مثبته نتیجه به ورکړي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی افغان دولت ډیر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالستار سعادت له هلمند لیکي له افغان حکومت غواړم چې په حکومت کې جهادي کسانو ته ځای ورکړي. احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی دی د هلمند خلک د برېښنا له نشټوالي شکایت لري. څو کاله کېږي د برېښنا پر بند کار روان دی خو هیڅ نتیجه یې نه ده معلومه. دی بیا وړاندې لیکي له ازادي راډیو هیله کوو چې په همدې موضوع یو خاص پروګرام جوړ کړي. اسمت الله افغان له کندهار پر استول اس ام اس کې لیکلی دی نور د افغان حکومت څخه غواړم چې د پاکستان په تشو د سولې په خبرو خطا نه وزي. او ثناءالله د کندوز لیکلی دی د کندوز په کندوز کې طالبانو خلک ډیر سخت وسورول او ظلم یې ورسره وکړ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوال طالبانو پاک سوي کور په کور تلاشي روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په بغلان کې د هو خلکو استاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې صلاح اخیستې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په پولي عالم، خروار او برکې برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 45 وسلوال وژل سوي دي. په لوګر کې پرون جمعه د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې درې ملکي وګړي وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالین وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد د حالت شاته نږدې یو شمېر کلي نیولې دي. د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي بمباری چې د سپټمبر په 13مه پیل سوی پر مسکو مالی فشار نه دی راوستي. او د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو ژغ کړې دي چې آرام شي.
د سی ان ان تلویزیون د پیژندل شوی خبریال فرید زکریا نظر وړاندې د پاکستان په ارتباط په یو تحلیلي مطلب کې اوریدلی شي. فرید زکریا پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي او له خر به یې غوښتي دي چې پر پاکستان باندې فشارونه زیات کړي تر څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. مخکې تر دې چې د دې راپور جزئیات تاسو ته وړاندې کړو، په پاکستان کې مولوی غونډې خبرو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبري وکړي. د دې خبرو څرګند خبرو تفصیل له پاکستان د زبی شفق پور راپور کې.
پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان دولتي اجنس راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف د جمعې پرست په اسلام آباد کې کتلی او په ځینې نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکن اغیز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغه وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړي چې تیره ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستی د هیواد د جګپړو قمندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او همداراز د پاک افغان پولې د امنیت په لاټینګه خبرې کړې وې. دغه چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړلی او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو همداراز ډیورنډ کرښې ته څېرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هیواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندولو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو سرونکي او د پاکستاني پوسټ په خواني منصبدار بریګیډر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به خای پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغه باندې فاتح کې او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه به زیات مضبوطول شي ځکه چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او د نور قوتونو را مخ کې شي نو بیا پاکستان ته خطر جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي، د هغې پاکستان باندې اثر پرېوځي.
له بلی خو د اسلام آباد او کابل ترمنس په دې ورستۍ کې پر یو بل د تورنو لګول لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکراتو ځنډېده او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس په کار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یادونه ورده چې که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې دمه مبهم دی، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوره لار بوري او پر دواړو خواو ټینګار کوي چې دا لړۍ د بیرته پیل کړي.
پاکستان یو ځل بیا وویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتو دی. خو د سی ان ان تلویزیون نامي خبریال فرید زکریا د افغانستان په اړه د پاکستان پر خبرو شک کوي. دی وای چې پاکستان دوه کاله افغانانو او امریکایانو ته له هغه چا سره د خبرو وعدې ورکولې چې دوه کاله پخوا مړ شوی و. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پور راپور کې.
پاکستان وای چې د افغانستان د مسالې د سولې حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبري تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیار وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل حاجی مسلم یار ازادي رادیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله په دوام تورن کړ. وی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنگیدونکو کسان د پاکستان د پوز غړي دي.
داعشانو ته تاکتیک د جنگ چې دا په دغه مهارت کې یو تروریستي ګروپ دا سم مهارت او تعلیم تربیه نشي کولای. دا مستقیمه د فوج غړي دي او د فوج اساسیر دي. زما په تحلیل او ارزیابي سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده. تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سختریزو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایي تحلیلګر فرید زکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې ده، ویلي ترڅو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي، امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسیدلی. شغله زکریا پوښتنه کوي چې ولې له څوارلسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډېره په کوټه ښار کې اوسي چې یو شمېر نور طالب مشران هم په کې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید زکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی دی، باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدای نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یو خورا غښتلې پوځ له لوري تنظیم، رهبري او تمویل کیږي. زکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت دې باندې ځینې کسان پدې پوهیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې پدې برخه کې څه وکړي. د دې په باور ترڅو چې د دې ستونزې مخه نه ونیول شي، طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي، ځکه چې دا پخوانی مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغه نشي بریالی کېدای چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتمي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه بی اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپل گاونډي هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو او ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید زکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي، خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د د په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وشودل چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر دوه کاله په خوا مړ شوی وو، خو پاکستانی چارواکو داسې شودل چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید زکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي، افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوز په همدې خاطر دې باور ته رسیدلی چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کیدی شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده، بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي، اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید زکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژي په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دې په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوز په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخې پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د نوبل د سولې جایزې ته براشو. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شوه. دا جایزه په تونس کې د حکومت پر ضد د خلکو له پاڅون وروسته د دې هیواد په ټولنیزه بیا رغونه او د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ونډې اخیستو په خاطر دې ټولنې ته ورکول کیږي. تفصیل له احمد تکله.
د ملي ډیالوګ په څلور اړخیزه ټولنه کې د کارګرانو یو اتحادیه، د بشري حقوقو یو مدافع ډله، د سوداګرو یو اتحادیه او د حقوق پوهانو یو سازمان شامل دي. د نوبل د کمیټې مشر کاسي کولمن فیوینن د ناروې په پلازمینا اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د اعلان پر مهال وویل:
"It was thus instrumental in enabling Tunisia".
د ټولنې په تونس کې د څو کلونو په ترڅ کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د داسې یو سیستم په جوړولو کې اساسي رول ولوباوه چې لمخې حکومت له جنسیت او سیاسي او مذهبي تړون پرته د ټولو وګړو لپاره اساسي حقوق تضمین کړل. د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنې په تونس کې د 2011 کال یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې د ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیز دیموکراسي د ټینګښت په برخه کې ټاکونکو وانډه ولوبوله. د ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد د خبرو منځګړتوب وکړ. په دې ټولنه کې د کارګرانو عمومي اتحادیه، د تونس د بشري حقوقو لیګ، د صنعتي کانفدریشن په نوم د سوداګرو اتحادیه او د تونسي حقوق پوهانو ملي ټولنه شامل دي. د تونس د کارګرانو د عمومي اتحادیې مشر حسین العباس د تونس ملي رادیو سره په مرکه کې هله څرګنده کړه چې د ټولنې ته د نوبل د سولې د جایزې ورکول به په تونس کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې پراته خندونه نور هم لمینځه یوسي. موږ لیدل چې دا کار یوازې د ډیالوګ له لارې ممکن دی، څو خپل هیواد له سیاسي بحران څخه راوباسو. که خدای کول د نوبل د جایزې ورکول به مرسته وکړي چې ټول هغه خنډونه چې موږ له هم ورسره مخامخ یو لرې کړو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوت والستروم وویل چې سګنۍ جایزه مناسبې ټولنې ته ورکړل شوه. د عربي نړۍ په پاڅونونو کې تونس په څو محدودو بریالیو نمونو کې یاد کړ. د پولند پخوانی ولسمشر او د 1973 کال د سولې د جایزې ګټونکي لیخ والسا وویل چې د ټولنې له فعالیتونو سره مرسته کړې او د پولند د سولې بدلون او سیاسي اصلاحاتو تجربې له هغو سره شریکې کړې دي. د نوبل د سولې له جایزې سره چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د دسمبر په 10مه رسمن د ملي ډیالوګ ټولنې ته ورکړل شي، د څه کم یو میلیون ډالرو معادل 8 میلیونه سویډنی کرون ملګری دي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. دا ونه مهم د تل پتیر ستاسو له خوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلا بیلو ستونزو ژغیدلی است، لکه چې تاسو هم ترګند د سوله د افغانانو یواله لومړی غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکو په تماس پیل کړو چې د سوله پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفین غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمیر دوستانو د نام نیولو کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، نی هم د برښنا غوښتنه لري. یو شمیر بیا وایي چې بیکاری ډیره سوی او دوی ورسره په مشکل کې دي. نور غوښتنې او ستونزې هم را رسیدلې چې یو په بل پسې به تاسو په غږ کې درته خبرو کړو. نور منځندوم دا تاسو او دا هم تاسو را رسیدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او اعمال صالحین قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حلېږي نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته په کار دی چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نه دوم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم. زما د ګوندې د زمانخان کله کې څه چې ازادي راځي دا پیغام پرې باندې د زموږ پر کومې چې ډېر خراب چې زه غواړم چې دا زموږ پر کومه د کندهار برک یخی خراب د زما د رښتین خور ته دا کېږي او تمنا به دا غزمر بار شي جوړ کیو. سلام
السلام علیکم. زه زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د خزانګ د توام جاوید احمد نیمه د دای چوپان مکمل ټول لارې بند دي. خلک ډیر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډیر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په بخانو کې بند دي، په هوټلو کې بند دي. زموږ د ازادي درځي د خدای هله کوم چې مخامل ته دا زموږ پیغام ورسېږي. د غلار اخلاص چې خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیه کمانډان ته دا وایو هغه نوې مسله لور مقامات او وزارت هم دا پیغام ورسول. تاسو ښه ډیر مننه. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. قدرت له ما کندهار ولایت غوړک ټول سوالې څخه خبره کوم. وروره په دا ول سوالې کې دا سبجه ان بد دا دا د ریو د څنګه را باندې باندې وروره دا د غزه حکومت صدا فایش لري چې دا غلار الهک او یاب لار څه ول سوالې الهک. السلام
سلام علیکم. آیت الله ایم کونلنا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام ده چې هر هغه رسول چې خپل خار او کلی کې د دولت دشمنانو ته زه ورکی نو انجام به دو کندوز ته شانتوي. ته ټول نه هله دا ده چې دغه عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته باید په خپله چنک زه ور نه کړی شي. السلام
سلام علیکم. ازادي رادیو زه عادل د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. د شینکی ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غو ور نه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر.
د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم نو دا زموږ سنګین ولې نه راځي چې بس تا کالي په راسو انسانان یې په کندهارو په هلمند کې په سارو کې پراته دي. دا بس تا کال کېږي خدایال ډوډۍ نه لري. ونې زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي، سارنکلا دي ونیسي، کجکی دي ونیسي. نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي او دلته دا منځ کې نیولې دي مساکلا او زاوځو دا مونږ کې نه ولې دي مو پیغام یې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاهد هلمن ولایت مساکلا د ازید شهر کې د سیمې تفسیر په تماس کې. وروزه دا درې کال کېږي چې لشکره بازار ته راغله. مې ثواري نشته مونږ چاره ته مونږ خواران یې ضمان دی وزلان به په څو شات راغلي. څوک مور رېډي هم په بغل د دامبر پر غاړه نه پېژې ترافیکان مور رېډي راچا پکې. وروزه مونږ بنایسته څه چې مونږ ته ودار او شه اس مور باغ لارو کو مور دوه هم ساکله ته ماجر غلي دلته وست سره فاطمه ماسک مونږ نه ته نن ماسک سر زکاری په لړی کې شه و تر ته کرا غیر چپا ته ریډی ته وا چوز ته وک ما چار ته سره وشه. لاکن کم لاکن نن ماسک ریډ تر ته کو هلو زت ته وک ما چار ته ته تر ته وای زه به راډیو ته غوږ نیسم چې هر څه ته سره ته وویل هغه رقم کوم.
محترم اورور، ستا پیغام د خبر کړه او غړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کایو ځوان دی وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت پسی، نو باید امنیتي ارګانون، ترافیک او نور د شار د تنظیم مسولین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبر هم د پام وړ دی چې د شار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي، او په غوځینو کې چې پلورل مناسب وي د لارو کوڅو او سړکونو د بندیدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي، نو باید مراد سي ترڅو دغه سي پیښه رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې، هغوی دغه ستونزې ته اشاره کوي، وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو، ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو شهرونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خبرونې واوري، ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو ترڅو په ګډه یو حل لار ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله، زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پیښې او نور هر څه پیدا کولای سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوښ سو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم، ازادي راډیو ته د پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امتحدي اشرف غني څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان د کارو پاتې دي، او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي، او د ناکې ناکې د یو څخه راوګرځيږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه ونه مرد اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بخي او د ځوانان لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم رورجان، محمد وجیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او الله د اشرف غنی نه دا غوښتنه د وروره یو دی باندې کینی يم جنگونه ولا را وستل دي ام بیکاری ده اوس ولا بیکاره یم لغه چې ناس مې بالا ټلیفون درو کو دي دې شي مې دا اله د یو مو نفر او مې ولا که شي دې دلې خو یو دی باندې کینی خدای په امان.
سلام علیکم ملنګ زم د کونه ولایت تمن کدا سر آباد څخه. زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
السلام علیکم، مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستر سره دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وکړم چې دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسته کې نه مسایده، ځکه ټول ځوانان بیکار دي او پر کور ناسي. دا ځوانان خو دا ځوانان جوړ سي چې اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او پنشي تو کو اخته دي. هلی مې د اشرف غني احمد دې څخه دا غږ ده چې کار مشته ورآباد کې. والسلام.
وعلیکم السلام. په دې هله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي، دا لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونو مشترسي دي او چارواکو ته مرسولې دي. هغوی هم ژمنه کړې چې ځوانان بل دینه خوالو راباسي، خو تر اوسه لیدل کیږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هله ست چې دا تورې تیارې به یو ورځ رڼاسي. دوستانو، داونی مشته پر نور بلا بل ستونزو هم پیغامونه را رسیدلی چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به وره.
السلام علیکم، زه بختیار ساحل لغمانه مزما د غوښتنه د حکومت د مقامات څخه دا چې د ملي بیوسین پیدا چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کیږي یا د ولسوالیو په د عام نصاحو کې ورکول کېږي. د دې څخه وسوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه وسوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او د دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي، تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. والسلام باحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری دی ورده ګولاری سی آباد ولسوالی دونخی دایره نه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر آزاد دی، تقریبا ولا سوال کور به موږ دونخی دایره کې وسیو. د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړې ده په پاخه سرک، موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راتګ کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي ترڅو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د مخبت لارې د کندهار ولایت څخه زنګر وړاندې دي. زما هیله ورځو دا د حکومت څخه چې د مهبیلو کلنۍ معاش د اتو میاشتنۍ معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دا خبر نشر کړي.
السلام علیکم. زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرابات کلي اوسېدونکی یم. زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایانې که امریکایانې د تیارو د لارې سام وپاشله، اوس هم پاشي. تریاکو په نامه تریاک وچکي، تریاک کښتونه ټول پر برباد شوه. اوس سږ کال کنجیتې مو کړلې، ټول را کنجیتې هم خلاص شوې. دې هم شی راته ونه کړه. موږ اخر څه شی لرو؟ نه بند لرو، نه برق لرو، نه اوبه لرو. د ډیزلي ماشینانو په واسطه را پورته کوو. هغه هم خارجان موږ په کښتو سامانه پاشي. حیوانان مو ګرګرګي پورته کړه. مهاراج خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې. زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی. نو دغه د پنبو فابریکا خو دې فعاله کړي، هیڅ شی قیمت نه لري. موږ باید ټول ولس سږ کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شینوارو د کلینا تاسو سره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلې. په نوابات کې ډیر ارج مرج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي. نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي. او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرک هم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده. په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نسخه درکړي ولاسه شخصي شفاخانه ته. نو نه موږ مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو، او نه زمونږ وبسته. دغه فلحال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځېده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زما کنده هاشه خبرې کوم. مې مشکل نو دی په دا مکتبو کې وسانه وي دا سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکړي. ما دې ریشانو په خپل تاسو ته څه ویل چې دا ریشانی څنګه څه دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوا دې ریشانی وکړي او دې ریشانی خو چې کوم څه خون کې چې موږ چې یو کېم ناس یو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خون نه کوي. پښو باندې د ریشان د هم داوان راشي چې موږ هم د ریشې په نکي په پښو باندې ناشي. نو لري اسات خو ته خبر نشته چې کین راکوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا د ریشې غونډې نو کچیر چې کین نه نو بیا د ریشې خو څه خو نه ممکن خبره ده، دی نه ممکن خبره ده. ول جان ما دا یو مشکل دی دا کوم شریان دوه سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانیې پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانیې باندې هر ته کوو چې محترمه د جلاوت د ستخانه پلج ده. یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي، وایستې دي. محترمه هر څوک خپل د لاس سړی راولي. یو جرار و یو ډاکټر و هغه هم ایسته کړي دي اوس په کندهار کښې ناست دي. یو نرسان خو حران ولاړ وي چې موږ څه وکړو په اسمان وکړو څه شي وکړو رشوت خورېږي د پسې کېته تکیې ورکېږي. محترمه دغه ټکه داران هلته کوي. په جاز د خدای د جلاوت چپخانه پج ده. د دغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته موږ هیڅ شی نه غواړو مترمه یو مشرف خان دی نه غواړو یو سړک دی نه غواړو یو امنیت دی نه غواړو دا درې شان په دنیا کې موږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه تاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونه پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د پیغام ثبتون کې د ستګ شمیرې چې ورسته درته اعلانې جوړ در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 00420221145 ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو